سلام د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې مهم موضوعات: له میلیونونو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د یونیسف غوښتنه. په غزنی کې د مرستندویو ټولنو د مرستو له ویش څخه شکایتونه.
دغه نړیوالې مرستې چې دي دا طالبانو عام خلکو ته نه ورکوي، دا طالبان د طالبانو کورنیو ته ورکوي.
د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ:
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل مخې ته کړي.
د موبایل کریډیټ کارتونو له خرڅولو د 19 کلنو د ملي لوبډلې تر غړیتوبه د کرکټر خیبر ولی کیسه:
نه پوهېږي نه مو نه خپلوان نرم کوم کې 15 کسو هغه کوم پرفورمنس کوم چې انګلیش ته واچولم بس هغه ټیم ته واچولم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې دې سازمان ته د دوی استازی نه دی منلی. ناروې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. چین د امریکا متحده ایالات تورن کړ چې په پیکینګ کې د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو ته د خپلو ډیپلوماتانو یا دولتي استازو د نه لیږلو په پریکړې سره د دغو لوبو روح تر پښو لاندې کوي. بشپړ خبرونه: طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون دوشنبه د یوې پریکړې لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې د عمومي اسمبلی رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګیری پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسمبلی دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحق زی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د سیاسي دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین دغه څوکۍ ته ورپېژندلی دی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارډ ډالرو څخه 280 میلیون ډالره د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجي صندوق پانګه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1 دېرش بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویټرز د راپور له مخې د نړیوال بانک یو ویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هیواد د 9 دېرش میلیون وګړو څه باندې 90% به بېوزلي وشمیرل شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په تېرو 3 میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د کډوالۍ په اړه د اروپایي ټولنې په وروستي اونیز راپور کې ویل شوي چې که څه هم په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اروپا ته په زیاته پیمانه د افغان کډوالو بهیر عملي بڼه نه ده غوره کړې، خو دا اتحادیه پر خپلو سواحلو د افغان کډوالو ورماتېدو ته تیاری نیسي. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې په اوس وخت کې ډېر افغانان له غیر قانوني لارو ایران ته ځي، هغه هیواد ته چې په خپله خاوره کې د 3 میلیون زیاتو افغانانو کوربه دی. ایران دغه راز له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی او په اونۍ کې د 20 زرو تر 30 زرو پورې افغانان بیرته خپل هیواد ته استوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا ایران روان کال د نومبر تر 1 پورې له 1.1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته استولي دي. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن د هلری روډهام کلینټن سګنۍ جایزه وګټله. د راپورونو لمخې میرمن حسن ته د خزو د حقونو او سولې او امنیت د تنګښت لپاره د خپلو هڅو په خاطر دغه جایزه ورکړل شوې ده. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پاڼې لمخې دغه کلنۍ جایزه هغو مخکښو ښځو ته ورکول کیږي چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره د ښځو د رول د اهمیت لپاره استثنایي کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، چین او زیمبابوې څخه څلورو نورو ښځو هم دغه جایزه ګټلې ده. چین د امریکا متحده ایالات تورن کړ چې په پیکینګ کې د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو ته د خپلو ډیپلوماتانو یا دولتي استازو د نه لیږلو په پریکړې سره د دغو لوبو روح تر پښو لاندې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لیان نن په پیکینګ کې خبرلانو ته وویل چې واشنگتن هڅه کړې چې په دغو معتبرو لوبو کې د ایدیالوژیک تعصب او درواغو او اوازو پر اساس مداخله وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د جن ساکي دغو لوبو ته د ډیپلوماتانو او نورو چارواکو د نه استولو پریکړې ته په اشاره ویلي چې دغه پریکړه په شنجن ایالت کې د رواني ډلوژنې او نورو جرمونو او دغه راز د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر شوې ده. ټاکل شوې چې په پیکینګ کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې د فبروري د میاشتې په 4مه پیل شي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینندز او 5 ډیموکراتو سناتورانو په یوه لیک چې پرون دوشنبه خپور شوی د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. دغو سناتورانو په دغه لیک ویلي چې دا مني چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی خو بیا هم دا هیواد هڅوي چې هغه اصلاحات چټک کړي چې د ولسمشر شوکت میرزیایف لخوا یې ژمنه شوې ده. د دواړو هیوادونو استازي به د روانې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. دغو سناتورانو ویلي دغه غونډه ډېر ښه فرصت دی چې له ازبکستان سره د متحدو ایالتونو د اړیکو د یوې مهمې برخې په توګه د بشري حقونو درناوی وشي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته قدرمن اوریدونکو، او لومړی موضوع راخلو. یونیسف په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د ژوند د ژغورنې په مقصد له نړیوالو د مرستې د غوښتنې بهیر پیل کړی. د ملګرو ملتونو اړوند د ماشوم د ملاتړ صندوق وایي 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا شته څو د افغان ماشومانو او د کورنیو لپاره د روغتیایي نظام، خوړو، ښوونې او روزنې او نورو ټولنیزو خدماتو د سقوط مخه ونیول شي. یونیسف خبرداری ورکوي چې اوسمهال د افغانستان 24 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ورځ تر بلې په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو او د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداري ورکوي. د سازمان نن یو اعلامیه کې د دې وضعیت د کابو کولو لپاره د 2 میلیارد ډالرو راټولولو غږ کړی. د یونیسف اعلامیه په افغانستان کې د دوی د استاد الیس اکونګا له قوله لیکي په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره حالات نازک دي، او داسې مهال چې ژمی پیل شوی یونیسف او شریکان نشي کولای ماشومانو او هغو کورنیو ته چې اړتیا لري لاسرسی ولري. یونیسف وایي پر روغتیایي نظام فشار زیات دی، پاکو اوبو او خوړو ته لاسرسی کم شوی، ډیر ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، او له دوی سره د تاوتریخوالي ګواښ هم زیات شوی دی. د سازمان وایي همدا اوس نږدې 10 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخ دي چې زده کړې پرېږدي، او 4.5 میلیونه نور بیا صحي او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د شری ناروغي بیا بل ګواښ دی چې په 2021 کال کې 70,000 افغان ماشومان نیولي دي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق تخمین کړی چې په 2022 کال کې به له 5 کلونو د کم عمر لرونکو له هر دوو ماشومانو یو یې پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله خوارځواکۍ سره مخ شي. یونیسف وایي دا 2 میلیارد ډالر به په خوارځواکۍ دخته شوی یو میلیون ماشومانو سره د بیړنیو مرستو، د 10.5 میلیونه ماشومانو لپاره د شری واکسین چمتو کولو، 1.5 میلیون وګړو ته د پاکو اوبو په برابرولو او له دې ډاډ ترلاسه کولو سره مصرف شي چې 1.5 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته بشپړ لاسرسی لري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق د افغانستان استازي الیس اکونګا له مرستندویانو غواړي څو د افغان ماشومانو ملاتړ وکړي چې آرام ژوند وکړي او یو ښه راتلونکی ولري چې بنسټیز حق یې دی. د طالبانو حکومت هم له هر څه وړاندې د افغانستان په اقتصادي او بشري برخه کې د نړیوالو مرستې مهمې بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارت غوښتنه هم همدا ده چې د نیکو تعاملاتو او د شو اړیکو د پیاوړي کولو په برخه کې نړۍ باید له افغانانو او له اسلامي امارت سره ګامونه واخلي او تر څو له سیاسي لارو څخه مسایل حل شي اندېښنو
یونیسف لدی وړاندې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 1 میلیون یې داسې دي که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي مري. لدی وړاندې هم د افغانستان له روغتیایي مرکزونو داسې راپورونه خپاره شوي چې د ماشومانو وضعیت پکې اندېښمنوونکی انځور شوی دی.
له میلیونونه افغان ماشومانو سره د ژوند د ژغورنې لپاره د مرستې لپاره د یونیسف غوښتنه د طالبانو لره تک سره په غزنی ولایت کې د خیریه ټولنو لخوا د مرستو د ویش لړۍ چټکه شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې د دې مرستو د ویش پر مهال له دوی سره د مور مېرې چلند کیږي. دوی وایي د طالبانو چارواکي هڅه کوي چې د مرستې د خپلو ملګرو کورنیو ته ورکړي، خو بېوزله او اړې کورنۍ همداسې پاتې کیږي. د طالبانو چارواکي دا خبره نه مني.
دا د هغه بی پیلوټ الوتکې غږ دی
د راپور، البته چې په غزنی کې د نامعلومو بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو را ګرځېدو په اړه راپور هم لرو چې د خبرونې په دوام کې راځي، خو دا شی باید د مرستو د ویش په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
دا غزنی ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د خیریه موسسو او طالبانو د حکومت له لورې په کېدونکو مرستو کې له خلکو سره د مور او میرې سلوک کیږي. دوی وایي د طالبانو چارواکي هڅه کوي چې دغه مرستې د خپلو پلویانو کورنیو ته ورکړي، خو مستحق او بېوزله کورنۍ پاتې کیږي. د غزنی د حیدرآباد سیمې فریده تقریبا 1.5 کلنه ده. دا وایي د خپلو ماشومانو لوږې په سر اخیستې ده. فریده زیاتوي څو ځله د مرستو د ویشلو مرکزونو ته تللې او بیا بیا یې د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه ورسره د یوې ټکې مرسته نه ده سوې.
مرستې چا ته ورویشل کیږي؟ هغو خلکو ته ورویشل کیږي چې واسطه ولري. طالبان هڅه کوي چې د موسسو ټولو مرستې خپلو کسانو ته ورویشي. کوم کسان چې احتیاج او محتاج وي هغوی ته نه رسیږي، هغوی ته رسیږي چې دغو مرستو ته احتیاج نه لري.
کریم خان بیا تقریبا 40 کلن ځوان دی. دی وایي واړه ورونه او کونډه مور ورپاته ده، نیستۍ په سر اخیستی دی. کریم خان وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده سوې. د طالبانو له راتګ سره سم په غزنی کې په خلکو زیاتې مرستې ویشل سوې دي، خو ټولې د طالبانو کورنیو ته ورکول کیږي، عامو خلکو ته ډېرې لږې ورکول کیږي. دی غوښتنه کوي چې د طالبانو چارواکي او موسسې دې انډول په نظر کې ونیسي.
دغه نړیوال مرستې دي دا د طالبانو عام خلکو ته نه ورکوي، دا طالبان د طالبانو کورنیو ته ورکوي. نو موږ غواړو چې دغه له ټولو سره مرسته وکړي.
که څه هم په غزنی کې د نړیوالو خیریه موسسو سیمه ییز دفتري مشران په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو وایي هڅه کوي چې خپلې مرستې مستحق او وړ کسانو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت چارواکي هم وایي په پام کې لري چې دلته د خیریه موسسو مرستې اړمنو بېوزلو او مستحقو کورنیو ته ورکړي. دا غزنی د والی مرستیال محمد انیف عباده د یک شنبه په ورځ د وستا موسسې له لوري د مرستو د ویش پر مهال په خپلو خبرو کې وویل د بشریت، انسانیت او افغانیت په لحاظ انصاف کول، نفقه کول، مرسته کول، یو بل تشویقول بهترین عمل دی. دلته چې مرستې کیږي انډول په نظر کې نیول کیږي.
اگر چې موسسه هم طبق دستور
که څه هم موسسه خپل اصول او خپل پلان لري، خو به هم زموږ غوښتنه دا ده چې باید هڅه وشي چې ټول اړخونو ته متوجه شي تر څو خپل مرستې اړمنو او مستحقو خلکو ته ورسوي. هغه څوک چې واقعا مستحق وي او واقعا حق لري له هغوی سره مرسته وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې د نړیوالو خیریه موسسو له لوري د مرستو د ویش لړۍ تیزه سوې چې ورسره سم دغه شکایتونه هم زیات سوې دي.
بیا هم د نړیوالو د مرستې په مسله کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران د نړیوال ګروپ د وروستي راپور په خبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره نورې بشري مرستې وکړي. د بحران د مخنیوي نړیوال ګروپ پرون په یو راپور کې له متحدو ایالاتونو غوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې آزادې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه غبرګون ښودلی چې له متحده ایالاتو یې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه کړې. خو د دې وزارت ویان نیټ پرایس که څه هم په دې اړه مشخص ځواب نه ورکوي، خو وایي دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل په اړه لا ډیر کار وکړي.
متحده ایالاتو ګام پورته کړی، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لا یې معنا لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال ګروپ پرون یو راپور کې له امریکا غوښتنه وکړه چې د کنګل شوي بانکي زیرمې څه برخه دې د ازمیښت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوي اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې له وړاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وایي له افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه چې له طالبانو سره یې جګړه کړي باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت لړنګېدو او ټولیز لوګي د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا، پوهنې او لومړیو خدمتونو برخه کې مرستې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان کې روان بشري وضعیت د کلونو جګړې، وچکالۍ، په زور د طالبانو د واکمنېدو او د یو مالي سیستم د نشتون پایله ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشاره رسنیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو وړاندې وروسته یې دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریض یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپلې مرستې به ورسره بندې کړي. خو نیټ پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنې د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټولګډونه حکومت جوړولو او له افغانستانه په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعاتو قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص مقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل له مخې تکیه او د هغو په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم د ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړې غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د کندهار اوسیدونکی کمال الدین چاپانت او ننګرهار میشته خالد سنگر
نور ته دغه بحرانی وضعیت د کنټرول لپاره پکار ده چې د نړیوالو سره تعامل وسی. دغه وضعیت ته قابو کول لپاره متخصص کسان کادرونه وګمارل سي او عاجل پلان ورته جوړ سي.
افغانان اوس مهال عاجل او مخصوص بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوال باید په دې برخه کې په بیړني ډول لاس په کار شي ترڅو د یوې لوی انساني فاجعې مخه ونیول شي.
د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه لوړاندې خبرداری ورکړی او اندېښنه یې ښودلې که مرستې ونه شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. د لوبډله په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. 18 کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې او ورته ویلي دي چې څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا دی اوس یې خوبونه په رښتیا کېدو دي.
نن خو مې ولان کار نه و، نن مې تقریبا یو کار خرڅ کړی دی، خو د خوشحالۍ د لاسه وایم چې لکه نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي.
د یوې ډېرې لویې هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه ته نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستی نو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او ده به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
سم دی کمې د شپې خوب کړی په خدای کمې کړی خو خوشحاله څه چې بېخي نو زدګۍ مې خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا به داسې و چې والا که کور کې چا ټکې خوب کړی خو خدای ته چې لاړم دې مور مې قسم دی جړل راته ته خوشحاله نه داسې والا بیا خو ماته خو بېخي خپله جړا را.
د خیبر ولی نوم اوس اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدی فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. په آسیا کپ سیالیو کې چې د روانه دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلنکا، بنگلادیش، کویت، نیپال او متحده عربي اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ته لرموندل ډېر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دادی چې دې فارمټونو ته د لرموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري. خو خیبر ولی وایي نه یې واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو.
دا دی چې پرفارمنس مې کړی د خپل پرفارمنس په هغه باندې زه راغلم ټیم ته. لکه مثال مخکې تېر کېم کې 15 کسه وه کېم پرفارمنس کوم چې 15 واچولم، 15 کسانو 20 کسانو کوم پرفارمنس کوم چې هغه ټیم ته واچولم. نو په لحال شکر دی ما سره صدقه نه شوې ځکه پرفارمنس مې کړی دی، بس پرفارمنس له وجې ماته نتیجه ملاو شوې ده.
افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخه انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت وي، هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
آسیا کپ او ورلد کپ دی تقریبا ډېر وړکی کرکټ نه دی ډېر غټ کرکټ دی. انشاءالله ما ورته امادګي نیولې ده او انشاءالله زه به د خیره پرفارمنس پکې کوم، هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره.
دی له ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تر 12 زده کړې کړي خو وایي د پلار لمړینې وروسته خوارۍ او مزدورۍ د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران ورونه یې د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې په 15 افغانیو پردی رکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور یې شاکر نومیږي چې خپله خوښي نشي پټولی.
دلته راځم سار نه در ماښام پورې شکې ډکوم، 30 روپۍ باندې شکې ډکوم. موږ بیګا دومره خوشحاله قسم دی چې بیګان جړه کول چې دا وګوره خدای پاک زموږ یو ورور یو ځای ته خو ورسو. موږ دوست ما هغه وخت کې زما خولاد څه کې غونډ کورنۍ کې زما مور په جړه شروع کړل چې موږ دومره غریبانه دي. موږ دومره د نصیب او قسمت بس د قسمت مې لري، بس هغه د الله پاک په ټیم کې راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبې بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وایي په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې
د بی پیلوټه الوتکو ګرځېدو یې اندېښنه او ویره زیاته کړې ده. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د غزنی اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي، شپه ورځ ویني چې د الوتکې ګرځي، نه پوهېږي چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي.
دا د هغه بې پیلوټه الوتکې غږ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسېدونکي وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي، شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهېږو چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویرېږو.
دغه د ډرون تیارې زموږ په ولسوالۍ کې بېخي ډېر ګرځي، سدا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د مرجنډارې ژوم سدا اوس همداخ منداخونه کې نه پوهېږو سدا اوس د چا دي، د کوم ملک دي، موږ خپلې خونه نه لرو نو دا تمن دې بل چای.
شاوخوا دېرش کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کېږي چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 24 ساعت دلته ګرځي را ګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې علاقه څوک ونه ویلې، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روحان لیلزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه. ډرون تیارې دلته اکثره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباري، خلک خپل روزګار باندې مصروف وي. د شپې له طرفه غږ خسی کیږي او معلومیږي په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي. نو چارواکي د غږ واوي، دې ته یو لاره، یو طریقه جوړه کړي تر څو یې مخه ونیول سي او د خلکو ډار له دې مونږنې نه کم سي.
و موږ غوښتل چې د دغه الوتکو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه پوښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نه سو. د تیرې تلې میاشتې په ومه نیټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم ته دي د خپلو بې پیلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلي په قطر کې د لاسلیک سوې موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایي حریم د دې پټکو اشغال کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او پنځو نورو دیموکرات سناتورانو د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو پر راروانو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په یو لیک کې چې پرون د دسمبر په شپږمه علني شو، له ازبکستانه غوښتي دي چې دا هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندز او پنځو نورو ډیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یو لیک کې یادو سناتورانو منلی چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزی آسیایي هیواد د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل سوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د رواني میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان، رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل سوی دا لیک د مارلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریسټن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرارد براون او د مارلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلی په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربیره هیواد په نړۍ کې له ځپونکو هیوادونو دی او دا خطر سته چې د وروستۍ لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همداراز راغلی، وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغو سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لرو. خدا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې دې سازمان ته د دوی اور پیژندل شوی استازی نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال احمد الله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دوشنبه د یوه پریکړه لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره دي د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېرې اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارډ ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. دا پریکړه باید د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي وکړي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په تېرو درېو میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن د هیلری روډ هم کلینتن سګنۍ جایزه وګټله. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر د پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 5 ډیموکراټ سناتورانو په یوه لیک چې پرون دوشنبه خپور شوی د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. چین د امریکا متحده ایالات تورن کړل چې په پیکینګ کې د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو ته د خپلو ډیپلوماتانو یا دولتي استازو د نه لیږلو په پریکړې سره د دغو لوبو روح تر پښو لاندې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې نیمه نړۍ او ورپسې د بشري او اساسي حقونو پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې د نن سپورتي خبرونه واورئ.
ټاکل شوې چې د زنونو ترمنځ د احمدشاه ابدالي د فرست کلاس څلورم پړاو سیالیو پایلو به سبا د کندهار په کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په پایلو کې بند امیر عوامو زون لوبډلې سره مخامخ دي. د دواړو لوبډلو لوبډل مشرانو افسر زازی او ماسر جمال د سیالیو لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ